السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کلی کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری المریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر لسمه ده. پیل د دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون څه باندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانستي استول شوي لیک غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي آی خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هېواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. غزیا تکړه پاکستان او افغانستان د چین د اوګدی موګدی دوستان او داسې گاونډیان دي چې له بل څخه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دی چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. و وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلی دی.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره
پر دی موضوع حکره شوی ده او اعلان کرده چه ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکرات وشی. همداراز لناری والی طولنی او گوانده یو هیوادو نسخه یو لرغوختن مطرح شوی دی.
په دې اړه بچه آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري.
په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي.
په جرمنی کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوی افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هیواد کې په ډیرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري. جرم یو فردي عمل دی او نه یې باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي.
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمینه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه ګډ دریځ ته رسیدلې دي. دغو جریانونو مشرانو او غړو چې ډېرې د ړنګ شوي جمهوریت زړې څیرې د پرون په یوه آنلاین ناسته کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی. خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یوه روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته دیر هلمن ندی. نور جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یوې آنلاین ناسته کې راټول او د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر د راتلونکي په اړه خپل دریځونه اعلان کړل. د دې ائتلاف په خپره شوې اعلامیه کې چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره هم شریکه شوې، د روان ناورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکراتو او هوکړې لپاره د ملي حاکمیت بیرته اعاده، د ولسی او مشروع نظام د ټینګښت لاره، د بشري حقوقو تضمین او له تبعیض سره مبارزه او د دغه مرستو د شفافیت او غیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوې دي. د سولې او عدالت د ملي حرکت استاذ محمد اسف صدیقی چې په دې انلاین ناسته کې ګډون درلو د سه شمې پورې د دسمبر 9مه ازادي رادیو ته وویل په اعلامیه کې یادې شوی غوښتنې د خزو د زده کړې او کار د حق تضمین، د بیان ازادي، د بشري حقوقو رعایت، د پخوانیو ملکی او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د شتمنۍ تنه او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاله د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي. نو موري ویل چې گاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري او له همدې عمله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي.
کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او همدارنګ نړیواله ټولنه لدی جریان ملاتړ وکوي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډیر لند وخت کې اصلاح شي او یا به لختل سنی ادرسه په بشپړ ډول لمنځه لاړ شي. کومش ډیر د دې پلویو چې هغوی باید اصلاح شي. دا ائتلاف هیڅکله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنی لري چې له 30 میلیونه افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي چې دا ناشونی ده. پایله کې به حقوقي اړ شي چې په شاشي او یاد خلکو غوښتنی ومني.
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داوودزی، معصوم ستانک بایگزی او د تیر جمهوریت نظام یو شمیر نورو چارواکو غډون کړو. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دیناسي د جوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره از این که حکومت
پر دې موضوع هوکړه شویده او اعلان کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی او باید بین الافغانی مذاکرات وشي. همداراز له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه یو لړغښتنې مطرح شوې دي او پر طالبانو هم غږ شوی چې د دې دریو سیاسي جریانونو غښتنې چې د همغږۍ اعلان کړی پوره کړي.
همزدایي کردن باید برآورده شوه.
یو شمیر مدني فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوې اعلامیه کې پر ټینګار شوی بې له شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دي او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملي میکانیزم پر رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډیر هیلمن نه دی.
از هر کدام از این تشکلا شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسي افغانستان میبینیم.
به هر یو دغه تشکیل کې بیلابیل سیاسي لیدلوري ویني. ځینې د مرکز نظام پلویان دي، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو په غوایې دا سیري ازمایل شوی بللی او ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته هر ډول ناسته د هیواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او ادعا کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو بشري حقونه د شریعت لمخې خوندي کړي. طالبانو د سوار لسول مریض کال په اوړي کې په افغانستان کې بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په هیواد کې دننه د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي څیرو مدني فعالانو او مترزو خزو ناست جوړه شو چې پکې پرداس یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډولري.
و موریدل چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریسته رسیدلی دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشران او استازو پرون په آنلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څرګندونه وکړې. د دې مسلې د اسپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنونکو یو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. انصاري صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه ښاغلی نورې تاسې او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب په راپور کې مو د اندر یو غورزنګ د استازي څرګندونه هم واوریدي چې کچيري د دغه سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیوال هم ملاتړ وکړي نو کېدای شي چې د دوی دغه اندریز بریالی شي. فکر کوي چې په هیواد کې دیننه او نړیوال باید دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکړي.
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار فعالیتونه حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمې پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرائم تر سره کړي، کوم اخلاقي، سیاسي او ټولنیز ناکردي تر سره کړي او همې د بشریت په وړاندې کوم ستونزې راولاړې کړي، کوم ګواښونه یې ټولنې ته پېښ کړي دي. دا د تاریخ په پانو کې هم ذکر دي د افغانستان د خلکو پر ازهان او افکار او زړونو هم نقش دي په افغانستان کې د نن اڅ چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفوري تیری نور ځای نه لري کدوی ځای درلوده افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وي او دوی په نړۍ کې ځای درلوده په هغه وو لویو نړیوال خارونو یا هیوادونو کې چې اوسیږي لږ تر لږه د افغانانو د غم او ښادۍ په محافل او مجالسو کې به د دوی حضور څرګند شوی وو که دوی د توان لري لطفا د همغه خارونو کې یوه اونۍ راووزي د خپل عادي ژوند په جریان کې د دوی وګرځي او بلیدل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو د دوی په ګوندونو کې د دوی په وزارتونو او هغې ادارو کې چې دوی مشري کوله چې له دوی سره څه کوي ولیدل شو چې د مختلفو هغو په وړاندې د خپلو قومونو د خپلو خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله که هغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو او که هغه عام افغانان وو د کرکې او نفرت اوبه یې پرې وپاشلې او دوی په سزا ورسول. زموږ هیله من یو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هېڅکله هم بیا دغسې تاریخ تېرې تېرې هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلې لوټلی هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشت یې لوبې کړي هغه چې د افغانستان بیت المال یې لوټلی او هغه چې دلته یې تباهي رامنځته کړې جمهوریت یې سقوط کړی او د جمهوریت او د هغه نظامونو د سقوط اصلي عاملین و دوی به نه یوازې دا چې د قدرت ګدۍ ته د راوستلو په برخه کې دوی ملاتړ وکړي بلکې نړیوالو محاکمو ته به یې راکاږي او د دوی سره به د حساب تصفیه وکړي.
انصاري صاحب تاسو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه د دغو جریانونو ډیره چیرې په جمهوریت کې لوړ پوستونه درلودل او په هغه وخت کې دوی په ډیرو ناتیزو مسایلو سره اختلاف درلود. فکر کوي چې که دوی تاسو لکه څنګه چې وویل چې نور رټل شوی دي او نور په ټولنه کې ځای نه لري که په دې باندې دوی هم پووي تکه څنګه چې تاسو ویل چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي نو د څل لپاره دا ډول غونډې جوړوي.
البته دوی پویږي چې دوی نور فرصت نه لري او د عمر د نظر هم د دې نه دي چې څوک پر حساب وکړي اخلاقي معیارونه یې هم هغه سي دي. تاسو وینئ چې په ټولنه کې دغه خلک هیڅ کله ځای نشي درلودلی او نړیوال ټولنه هم پرې د بطلان کرخې راکاږلي که موږ او تاسې د دوی د وزارتونو له ادرسونو یا د دوی د ګوندونو له ادرسونو یا همدلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپلو قومونو سره یې درلودل مطالعه کړو د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري او دوی به هیڅ پرې نه کوي چې د بشریت او د انسانیت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدمتونو ادا وکړي. تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې په ولایت کې د خلکو زمکي په اجاره اخیسته او نجیب ورتویل چې سر ازما او مال او اعلی عزت استا دغه سي د شي په وړاندې د جنایت دغه سي د زکی په وړاندې د جنایت چې دغه سره څوک خپل قومیان یو دا سي کوم غوتا سي د محقق خبري راوخلو محقق په افغانستان کې د رقص مرده
بله جنایتکار دلی مشر پات دا خود بله د بشری حقوقو دلو
بله اتمر د ډیورن فلورون کې ده هغه جنایات چې د پوښتې تر سره شوی چې ده مې څورا
انصاری صاحب
پدې په شراوستن د دایښت تمویل او نور موضوعات او ور سره د معصوم ستانګي جنایات
بله انصاری صاحب
د جنایات اکثر تر سره کړی
انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخصل زینې دغه چيري په افغانستان کې په بشري جنایتونو هم تورن بل شوې دي. کراش دې ته چې فکر نه کوي چې دا به د یوې لوی لوبې یوه برخه وي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د طالبانو حکومت داسې تور هم پورې کړی دی چې په سیمه کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکه خراب کړی او د دوی د حکومت پر ضد ځینی هڅونه پیل شوی. فکر نه کوي؟
بلې، دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکات کزینی د خلکو نه خوښیږي یا هم ستونزې ورسره لري، هغه به د عدالت پر اساس وي، هغه به د اسلامي شرعي اصول پر اساس وي چې د الٰه العالمین د صریح فرمان پر اساس که دوی کار اهل کار ته نوې سپارل په ډیره مسایلو کې، که دوی د افغانستان د خلکو د حقوق او پرمختګونو په برخه کې ناغیره کوي، او یا هم هغه دعوی چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکات کیږي، دا جلا خبره ده او دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده. مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغوی لا ډیر په جنایاتو په فسادونو او په ستونزو اخته دي، هیڅکله به د افغانستان داسې کار ونه کړي. موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت استخباراتو اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه داسې ډلې تقویه کړي او وګواړي چې بیا یو هرج و مرج افغانستان کې راشي، مګر افغانان باید د ټینګ مخنیوي په برخه کې
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاری.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان خزو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه یې دې ته اړ کړي چې ډېری ښځینه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. نور په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله پر ښځو د کار ساحه راتنګ شوې، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو امن خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت له امله له دندو د خپلو 30% ښځینه کارکوونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې تاړې شوې چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمې شوې او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15% له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بې وزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې لا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي او د ستونزو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او همچنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده.
له خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د غوراپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې خای په پلازمینه کانبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپل ویب پاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دغه اندېښنه وروسته له هغې زیاتې شوې چې ویل کېږي خای د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت د طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لرې کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قنصلي او ډیپلوماتیکو خدماتو بې برخې پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت هغو افغانانو شمیر 8,370 کسانو ته رسېده چې په افغانستان کې زیږیدلې دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل ښایي د طالبانو له واکمنۍ سره د قنصلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوې چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کیدو په چارو کې د ځنډ له خطر سره مخامخ کیدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په 16مه د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفی د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان هغه راپور اندېښمن کړي دي چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورت کې
د جرمني د فدرالي پولیسو یو نوی راپور خی چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو خېلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم پر خپور شوی راپور کې چې پرون د دسمبر پاته مخپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په سب شوی جرمونو کې یو لسلنه کډوال اخیل پیژندل شوی. په دې کې غلا د اسناد او جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوی او د جنسي ازادي په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور لمخې د جنسي او نشئی توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورن او کسان ونده د هغو د عمومي کډوالو د برخې په برتله لوړه ده. په راپور کې راغلی چې د تاوتریخوالي په دې جرمونو کې د هرو سلو زرو جرمنیانو په منځ کې د یو سل درش پته کسانو دوسیه ست شوی، خو دا شمیر بیا په هرو سلو زرو سوریایانو کې ولسو سلوي خو په هرو سلو زرو افغانانو کې ولسو دویشت رسیږي. راپور خی چې په 2023 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی تر سره کړی په ټولیز ډول لدرې سلنه زیات کم شوی، خو د راپور په ټکو دا کمخ په عمده ډول د چرس یا کانابیس د جزی قانوني کېدو لامل او دا کمخ د مخدره موادو غلا او درغلې په برخو کې لیدل شوی. په داسې حال کې چې په تاوتریخوالي او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې په جرمني کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3,00,000 او 2,000 څخه ډیرو. د راپور لمه کې چې ډیره کډوال په خپل د جرمونو قرباني شوی هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني چارواکو له دی وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې خېل دي خپل هیوادونو ته به واستول شي. د جرمني د فدرالي پولیسو لوري د دې نوي راپور خبرېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.